په پیښور کې د شپې 11 بجې شوې د اردوونکو د مشال ریډیو په دې خبرونه کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. ستاسو لپاره مو یو وار بیا د نن ورځې مهم خبرونه او پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه راوړي دي. دا خبرونه مو درته ماښام 6 بجې په ژوندۍ بڼه وړاندې کړې وه. اوس یې تکرار دروړو. پیل یې له خبرونو کوو. سرټکی د پاکستان افغانستان د سوداګرۍ او صنعتونو غړي خونی د خیبر پښتونخوا حکومت هغه اقدام غندلې چې لارې له افغانستان سره پر تجارت 2% نوې مالیه لګول شوې ده. جماعت اسلامي ویلي په باجوړ کې د دې ګوند او مخکخ حمید صوفي د وجنې عزت احتجاج بنور هم پراخوي او په کراچۍ کې د افغان طالبانو کونسلګرۍ ویلي د سند سوبېلا بېلا بېلو زندانونو یو لس افغان وګړي خوشي شوي دي. د خبرونو تفصیل د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او صنعتونو غړي خوني د خیبر پښتونخوا حکومت هغه اقدام غندلې چې لارې له افغانستان سره د پر تجارت د انفراستراکچر ډیولپمنټ سیس په نوم 2% مالیه لګول شوې ده. د اتحادیې وایي په داسې حال کې چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت وار لمخه کم دی، دا مالیه به نور هم اغیزمن کړي. دا خبره د یادې خونې مشر جنید اسماعیل ماکډا نن د نومبر پر 18 مشالو ته کړي. نوموړي حکومت غوښتي چې دا ټیکس بیرته واخلي. د خیبر پښتونخوا حکومت د انفراستراکچر ډیولپمنټ سیس په نوم دا ټیکس دروان 2023 کال په اګست میاشت کې لګولی. بلخوا په تورخم کې د کسٹم کلیرنګ ایجنټانو اتحادیې مشر مجیب شینواری هم نن مشالو ته ویل چې د نوی مالی له افغانستان او منځنی اسیایي هیوادونو سره تجارت خراب کړی دی. موږ هڅه وکړه چې د اعتراضونو په اړه د خیبر پښتونخوا د حکومت دریځ معلوم کړو، خو د اطلاعاتو لپاره د اعلی وزیر له سلاکار او نورو لوړپوړو چارواکو سره د بیا بیا رابطو باوجود و نه توانیدو. جماعت اسلامي وايي په باجوړ کې د دې ګوند یو مخکخه او کاروباري شخصیت حمید صوفي د وژنې ضد احتجاج بنور هم پراخوي. دا خبره په خیبر پښتونخوا کې د جماعت اسلامي مرستیال امیر او پخوانی صوبائی وزیر عنایت الله نن مشالو ته وکړه. غوویل نن سهار په باجوړ کې مظاهره کړې او هم نن په مردان او پیښور کې هم مظاهره پلان شوې دي.
مونږ ته جواب دی چې د سټیټ ته سټیټ تم خاګانی علي سبا مونږ ته امن راکې، نه چې سټیټ مونږ ته امن نه راکې نو مونږ به پرمن مزاحمت کوو، مونږ به فساد موټر هم بندو، مونږ به دا احتجاجي تحریک شیدنده قومي تحریک جوړو.
دا لاغه ورسته دا چې وسلوار د نومبر پر 14 ماخام محل د باجوړ په عنایت کلا کې د جماعت اسلامي او ځایي سیاستوالو او د سوداګرو د ټولنې په خوانی مشر محمد حمید صوفي وواژه. د باجوړ د پولیسو ویان محمد اصرار پر همیا د نیټه مشالو ته ویلي ول چې 50 کلن صوفي تر وشتل کې دوه ورسته ځایي روختون ته وړل کېده چې پر لارې سا ورکړه. د اصرار په خبره وسلوال تر برید ورسته تښتیدلی. د صوفي د وجنې ذمہواري د داعش وسلوال ډلې منلې، خو عنایت الله نن مشالو ته ویل چې ګوند یې نه له داعش او نه هم کومې بل ډلې سره کار لري او زیاتې کړې چې د خپل ملګري د وجنې داوا یې د پاکستان له ریاست سره ده. د بلوچستان پر حالاتو بل شوې ټولګوندیزې غونډې تور پورې کړې چې حکومت او امنیتي ادارې د هغې صوبې د خلکو د ژوند او مال په تحفظ کې ناکامه شوې دي. دا غونډه پرون په کوټه کې مذهبي ګوند جماعت اسلامي جوړه کړې وه. دغه ګوند صوبایي مرستیال مشر عبدالکبیر شاکر مشالو ته وویل چې د بلوچستان امنیتي حالت ورځ تر بلې خرابېدو خواته روان دی. شاکر زیاته کړه چې ټول ګوندیزې غونډې ګډونوالو د امن پر ځای ساتلو لپاره د حکومت او امنیتي ادارو اقدامات ناکافي وبدل. خو د بلوچستان حکومت په وار وار ویلي چې د وسلوالو پر ضد د پوځ عملیات روان دي او دا چې عمده هدف یې د صوبې د ولس خوندیتوب دی. دا په داسې حال کې ده چې په بلوچستان کې په وروستیو کې د نامنې پیښې خورا زیاتې شوې دي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په کراچۍ کې د افغان طالبانو کونسلګری وایي د سند صوبې له بېلابېلو زندانونو یو لس افغان وګړي خوشي شوي دي. د افغان طالبانو جنرال کونسل عبدالجبار تخاري پرون په یو ویډیو پیغام کې وویل چې د یوې ښځې او اوو ماشومانو په ګډون دا خوشي شوي افغانان د چمن او سپین بودلک له لارې افغانستان ته لېږدول شوي دي. نوموړي دا نه دي ویلي چې هغه افغانان کله ولې نیول شوي ول. د سند حکومت تیر کال ویلي ول چې شاوخوا 1300 بې اسناد افغانان یې گرفتار کړي دي، خو تخاري زیاته کړه چې تر دې وړاندې د سند له زندانونو 4250 افغانان خوشي افغانستان ته لېږدول شوي دي. د په وینا د مهال هم د سند صوبې په زندانونو کې شاوخوا 15 افغانان بندیان دي. او د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر اندری سبیها نن ویل چې روسیې پر هیواد د خپل نویت تر ټولو لوی هوایی بریدونه پیل کړي دي. نوموړي زیاته کړې روسیا د بپلټ الوتکو توغندۍ او بریدونو په وسیله د هیواد په خارونو کې د انرژۍ زیربناوي او نور ملکی ځایونو په نخښه کوي چې دې کار د په خبره گاونډي هیواد پولند اړکړې چې زر اوکراین ته جنگي جټ الوتکې ورکړي. په یوه وخت کې د اوکراین د انرژۍ وزیر هرمن هالوشینکو ویلي چې په روسي حملو کې د هیواد د انرژۍ زیربناوي د په نخښه کېدو له وجې دوی مجبور دي چې د هغو د حفاظت لپاره د بجلی رسد پرې کړي. د مشال ریډیو د خبرونو پای پروانه پرونه کې اوریدونکو پر دې او یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو تاسو لپاره رپورټونه لرو. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او صنعتونو ګډې خونې د خیبر پښتونخوا حکومت هغه اقدام غندلې چې لارې له افغانستان سره پر دې تجارت 2% نوې مالیه لګول شوې ده. په خم کې د کسٹم کلیرنګ ایجنټانو اتحادیې مشر هم د حکومت دا اقدام د دوړ خيزا تجارت لپاره تاوان بولي.
تور خام زده د تجارت هغه ویني چې کوم دی ورځ پر ورځ کمیږي دا د کاروبار د نقصان او د تباہي فساد.
جماعت اسلامي پرون په کوټه کې د هغه صوبې د امنیت پر موضوع یو ټول ګوندیزه غونډه جوړ کړې و. د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند یو مخه خوایي ټول ګوندونو د امنیت د خرابې وضع لپاره ریاست ذمہوارو ګرځو.
د ریاست ذمہاری دا او ریاست پدی کې غفلت کړی دی دا ټول پارټیانو دا سرګند کړه.
جماعت اسلامي بیا په خیبر پښتونخوا کې د دې ګوند یو مخخ د وجنې پر ضد احتجاج پیل کړی دی. په دغه اړه خپل خبریاله معلومات اخلو. هله دا لمشال رادیو سره اوسه. او اولنۍ موضوع هم دغه د جماعت اسلامي د په خیبر پښتونخوا کې چې کوم دی احتجاجي مظاهره پیل کړې دي داغه په اړه معلومات درکو. ل پیښوره خپل خبريال غلام غوث سره سره په خبرونه کې راغله. د غلام غوث تاسو ته ستړي مشي وایو او کده دغه احتجاجي مظاهره حال راکې چې د جماعت اسلامي چې وایي چې د دوی چې کوم په باجوړ کې څو ورځې مخکې څه چې بلکې د نومبر پر 14 یو ځای مخکخ وجل شو داغه پر ضد احتجاج پیل کړی دی. نن دا مظاهره چرته چرته وشوي او څومره خلک پکې تاسو معلومات لري چې جمع شوي په دغه مظاهرو کې؟
جی بالکل، دا مظاهره جماعت اسلامي چې کله دغه پیښه وشوله د نومبر په 14 نیټه په باجوړ کې د دې یو مخکخ بلکې د دې چې کوم د ضلع د باجوړ ضلع جنرال سیکرټري وو حمید صوفي، نو داغه د هدپی وجنې د پیخي روسته دی اعلان کړی وي او دای په د خیبر پښتونخوا چې کم ټول ځلی سر خارونه دي یعنی ډیسټریکټ کوارټر نو پاغي کې دا وشوي لکه دلته په خبر کې وشول په باجوړ کې په مردان کې دغه شان په بل او کوز دی راو دي نور سیمو کې لکه څومره ځلې چې وي په ټول هډ کوارټر کې شي کم دی. نو د پلان سره سم د ماسپخین د منځنه پسې د مازیګر د منځنه پس وشوې دلته د پیښور والو مظاهره چې کم د نشترابات شو کړی په دې کې وشوله د مازیګر د منځنه پس د دې یو جلوس راووتلو او په نشترابات چوک کې دی خپل دغه لپاره احتجاجي مظاهره لپاره پروګرام کړی او دغه سړک یو سایت یو اړه چې کم دی هغه وټړو بیا د دې ضلع چې کم امیر دی بهر الله اګه دې ته وینا وکړه ورسره چې کم قائم مقام د خیبر پښتونخوا امیر دی عبد الواسی اګه ورته وینا وکړه دغه شان په مظاهره کې د ادبي وجنو په ضد باندې
ناري او دې وینا وکړه. په دې ویناګانو کې څه ویل غوس؟
دې په ویناګانو کې چې کم دی نو بهر الله چې کم ظلم امیر دی د پیښور اغم په حکومت باندې او ورسره په ادارو باندې نیوکه وکړي چې دا د پیخي په بیا بیا باندې کیږي خاص کر په قبایلی ضلعو کې داسې مشران وجل کیږي بلکې ځینې خو پکې دغه کیږي نیولې شوی هم دي. نو په هغه باندې نیوکه وکړي او دی له یو اپته وخت دی دلته د پیښور په مظاهره کې ورکو چې په یو اپته کې دننه دننه د دې قاتلین گرفتار کړي شي ګوچي د دې ځمواري چې کم ده نو کم اسلامی دولت په خراسان څنګه چې کوم دا غیم منلې ده خو په دې دا ویلا په دې دغه وسوالو زینو ذکر هم وکړو د داعش ذکر هم وکړو د تحریک طالبان ذکر هم وکړو چې هر څوک دي خو د کزمون ذمہ وار چې کوم دینو د حکومت دې به مونږ ته امنیت راکړي او اداري او په کار ده چې په دې لړ کې دی کوټلې ګامونه پورته کې په ولس کې ډېره بېقراری ده، په بیا بیا باندې دا دغه کېږي. او دې دا هم ویل چې دا د دې علامتي دغه جاجونه چې لکه په ټولو ضلعو کې دغه کړیو پتې کې هم ډېر زیات خلک لکه موجود نه وو، لکه یو جلوس راوتلی و. خو به هر حال په دې مظاهره کې چې ما وکتله خلک زیات نه و، خو دې وویله چې مونږ مخکې ګورو په باجوړ کې یو قومي جرګه را روانه ده، په هغې کې به هم دې دغه کوي ګډون کوي، ځکه چې هملته د دې دغه ځایي مشر وژلی شوی دی او ځینې نورې مسلې هم هلته کې دي. او بیا چې د دې مشران کم دغه کوي اعلان کوي، نو د دې لپاره لکه مطلب د دې د مظاهرې او د احتجاج د هدفي وژنو په ضد دی او د بدامنۍ په ضد دی، نو دا د یو لوی او پراخه احتجاجي ناست یا د تحریک شکل هم جوړولی شي. خو البته دغه فیصله به د دې د ګوند چې کوم صوبایي او مرکزي کوم قائدین دي نو هغه به کوي.
سمه ده، ډیره مننه غلام غوث اوریدونکو مونږ ته معلومات راکول. نن جماعت اسلامي د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې د احتجاجونو ویلیو ځینو سیمو کې کړي هم دي، لکه د پیښور حال تاسو واورید. نن بیا زمونږ خبریال مجید بابر چې کوم د خیبر پختونخوا لپاره د جماعت اسلامي نائب امیر دی، مرستیال امیر دی، عنایت الله له هغه سره یې مرکه هم وکړه. تاسو د هغه یو غږ هم په خبرونو کې واورېدو، هغه هم دا خبره کړې ده چې دا علامتي احتجاجونه وو، دوی سلا مشوره پیل کړې ده چې تر دې وروسته دا احتجاج نور هم پراخ کی. د ویل چې کېدی چې د سوات او دغه موټر ویچ دا موتړی او دغه رنګ یو څه نور اقدامات هم کوي چې دا حکومت باندې فشار راوړي چې دا د دې کوم مخکخ وجل شو دا قاتلین ونیسي او نور پټوله کې په سیمه کې د امنیت لپاره سوچ بچارو کې او ګامونه پورته کړي.
مشال تا وګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او صنعتونو ګډې خونی د خیبر پختونخوا حکومت هغه اقدام غندلې چې لالاري له افغانستان سره د پر تجارت د انفراستراکچر ډیولپمنټ سیس په نوم 2% مالیه یا ټیکس لګول شوی دی. د اتحادیه وایي په داسې حال کې چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت وار له مخه کم شوی، دا مالیه به نور هم اغیزمن کړي. د دې خونې مشر جنید اسماعیل ماګډا نن له مشالې سره په خبرو کې حکومت وغوښتل چې دا پریکړه بیرته واخلي، یعنی دا ټیکس بیرته واخلي. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د خیبر پختونخوا حکومت دریځ معلوم کړو، خو د اطلاعاتو لپاره د اعلی وزیر سلاکار سره او د بیا بیا رابطو باوجود په هغه چاره کې بریالي نه شو. د کراچۍ نه نیاز علي معلومات راکوي.
د پاکستان افغانستان ګډې سوداګرۍ خونی پاک افغان جوائنټ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری مشر جنید اسماعیل ماګډا د نومبر په 18مه مشال لیډیو سره په خبرو کې وویل د خیبر پختونخوا حکومت درې میاشتې وړاندې دا پریکړه کړې وه او اوس یې عملي کړې ده. نوموړي ویلي د سوداګرو څخه 2% نور ټیکس اغېستلو له کبله د پاکستان او افغانستان ترمنځ او بیا د مرکزي اسیا هیوادونو سره د ترانزیټي سوداګرۍ بهیر مخ په کمیدو دی.
انفراستراکچر ډیولپمنټ سیس ټیکس ویل کیږي چې 2% چې په ټولو هغو مالونو چې د خیبر پختونخوا له لارې افغانستان او منځنۍ اسیا ته ځي، هغه کا چای وي، د ګاډیو سامان وي، د خوراکي توکي وي او بل کوم مال وي، دا په هیڅ صورت کې د منلو وړ نه ده. موږ له وړاندې نه پاکستان حکومت ته 15 ټیکسونه ورکوو. د دې معنا دا چې کله زموږ سامانونه ګاډي د سند صوبې له لارې تیریږي نو دا ټیکس به جلا ورکوو، او چې پنجاب څخه تیریږي نو جلا ټیکسونه به ورکوو. کله چې خیبر پختونخوا د لارې تیریږي نو بیا به ټیکس ورکوو.
نوموړي زیاته کړي چې له همدې اضافي ټیکسونو د افغانستان او مرکزی اسیا هیوادونو د دوه اړخیزه صادرات او ترانزیت په خطرناک کچا کم شوې دي. نوموړي په وینا چې په سرحدي پولو د کسٹم، FIA او نورو ادارو لخوا ستونزو او کړکیچن حالاتو له کبله د پاکستان او افغانستان ترمنځ سوداګر لړیرو جدي ستونزو سره مخ دي. جنید ماګټا زیاته کړي چې د 2.15 ارب ډالرو د دوه اړخیزه سوداګرۍ هدف 5 ارب ډالرو پورې د زیاتېدو په ځای دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ نه یوازې مخ په زوال ده، بلکې د مرکزي اسیا هیوادونو سره ترانزیټي سوداګرۍ هم اغېزمنه شوې ده. بلخوا د پاکستان او افغانستان په تورخم پولا د کسٹم کلیرنگ ایجنٹس ایسوسیشن مشر نجیب شنواری د نومبر په ولسمه مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل د نیوی ټیکس لکې دو سره په کاروبار بد اغیز غورځېدلې دي. نو موړي پوینا چې د تورخم په پولا د سوداګرو کاروبار را کم شوې دي او وس سوداګر د منځنی اسیا هیوادونو سره د سوداګرۍ تګ را تګ لپاره نوې لارې ګوري. کراچی کې اقتصاد پوها خبریال وکیل رحمان بیا وایي افغانستان او پاکستان ترمن سوداګرۍ لپاره باید دواړه هیوادونو په کچا د ټیکس نظام وزشي. د صوبو په کچا جلا جلا ټیکس د سوداګرو لپاره لوی ستونزې پیدا کړې دي.
پاکستان یو ملک په تور باندې یا افغانستان یو ملک په تور باندې د ټیکس یو سټرکچر پکار دی. خو دلته کې موږ ګورو چې پاکستان دلته د اړې صوبې خپل یو پالیسی ده، مطلب کده د دې نه د پورت نه یو کنټینر روان شي نو د سن خپل صوبایي ټیکسونه دي اغم چغشتي کیږي، بیا پنجاب یا التخبر پختونخوا ته چیزی الته سے ټیکسونه دی، پلاره کې ټول پلازه چې کم ټیکسونه دی، بیا پلاره کې نورې خرچې دی د پولیس او نور. نو دا شزونه چې دی دا کم کړی شي نو د دې پوجا باندې دوړ ملکونو تجارت چې دی هغه سیوا کې دی شو غو د دوړ ملکونو په فایده کې دی.
وکیل رحمان زیاته کړی د نوی ټیکسونو لامل سوداګر او په ځانګړې توګه افغان سوداګر لستونز سره مخ دي او د دوی د مالونو په بهيري اغیز کړي دي او د اضافي ټیکسونو لامل بیا په افغانستان کې دننه د خوراکي شیانو بي لوړيږي. سوداګرو د خیبر پختونخوا په دې اقداماتو اعتراضونه کړي او ترې غوښتنې کړي چې دا پریکړه بیرته واخلي. بلخوا مشال ریډیو سوزله هڅه وکړه چې د خیبر پختونخوا حکومت ته اطلاعاتو سلاکار بیرستر سیف او نورو حکومتي چارواکو سره هم په دې اړه خبرې وکړي، خو تر دې راپور برابرېدو د هغوی سره خبرې ونه شوې. په کراچي او د هیواد په نورو برخو کې سوداګرو د خیبر پختونخوا پر حکومت ټینګار کړي او غواړي چې د نوي ټیکسونو په اړه بیا کتنه وکړي. سوداګرو په وینا چې دا ډول ګامونه د سوداګرۍ لړۍ سخت کړي او د دواړو هیوادونو اقتصاد به کمزور کړي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اور دل او لیدل یې مهرم.
یو شمیر سیاسي ګوندونو د بلوچستان پر زیاتې شوې نام نه په کوټه کې په وټول ګوندی زغونډه کې خبري کړې دي. د غونډه جماعت اسلامي پرون جوړ کړی و. د ځای مشرانو په وینا یې چې ټولو سیاسي ګوندونو د نام نه پلا پر ریاستي ادارو اچولې ده. د دوی په وینا حکومت او امنیتي ادارې د ولس د ژوند او مال د تحفظ په چارو کې پاتې راغلي دي. دا په داسې حال کې ده چې په بلوچستان کې پروستیو کې د نام نه پیښې او چاودنې زیاتې شوې دي، خو صوبایي حکومت د سیاسي ګوندونو د تورونه ردوي چې ګواکې حکومت د ولس په ساتلو کې ناکامه دی. حکومت وایي پولیس او امنیتي ادارې شپه او ورځ د امن پر ځای ساتلو لپاره نه یوازې هڅې کوي بلکې قربانۍ هم ورکړې دي. په دې اړه نور حال د ایوب ترین پر رپورټ کې.
په بلوچستان کې زیاتره سیاسي جماعتونو په صوبه کې د امنیت پر وضعیت خوشنښکره کړې ده او ویلي دي چې په دې وروستیو کې د نامنې پیښې زیاتې شوي دي چې له امله عام ولس د سختو کړاوونو سره مخ کړی دی. د خبره د نومبر په 14 نیټه په کوټه پریس کلب کې د جماعت اسلامي تر سوري لاندې په آل پارټیز کانفرنس کې شوې ده. په کوم کې چې د صوبې سیاسي او مذهبي جماعتونو ځایي مشرانو ګډون کړی و. په دې اړه نور حال د جماعت اسلامي مرستیال صوبایي امیر عبدالکبیر شاکر سپداس چکو کی راته راکړي.
تقریرا په دا میاشت ونی می کی ترسل زیات مړي سوي دي، ځای په ځای باندې حمله دي، تر د پرمځکو باندې قبضه دي، اغوا برای تاوان دي او دهشتګردي ده. بل خصوص په دې کې خلکو د احساس وکړي تمام پاکستانو چې په دې کې سکیورټي ادارې ملوث دي. دوی د تمام هغو اقداماتو چې د حکومت له جانبه یا د سکیورټي ادارو له جانبه کړي دا نه کافي وګڼل. نو لہذا په دې باندې ټول ملک بل عموم او بلوچستان عوام بل خصوص لاغو کاروبار بند دی، دغه روزګار ختم دی، دغه ته پریشانی نه دی. موږ مشترکات یو پلان تیارو، تمام جماعتونه چې بیا پر هغه باندې ان شاء الله ولزیز عمل درآمد کوو، هغه د احتجاج لپاره هم ده.
په کانفرنس زیاتره وینا کوونکو ویل چې حکومت په صوبه کې په امنیت ټینګولو کې پاتې راغلی دی. په دې اړه به غوښتو د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند و صوبایي سکتر خوشحال کاسي ته.
په صوبه کې کم شورش روان دی، هغه کې بنیادی د ریاست ذمہاری ده، او ریاست په دې کې غفلت کړی دی. دا ټول پارټیانو دا سرګند کړه چې موږ سره کوم مشکل حالت کې یو، بدامنی ده، لاینډ آرډر خراب دی، قتل و غارت گری ده. کم چې دا موجوده حکومت جوړ شوی دی، دا آکشن لاري چې کوم خلک ممبران سوی دی راغلی دی، هغه د دې اهل نه دی، دا غي خله بند دی، هغه خبره نشي کولای د ولس پر مسایلو باندې.
بل بلو ته په کوټه کې د لسکلن ماشوم مصور خان د تشتونی په ضد پرون هم احتجاج شوی دی، او د کوچ په نوی کلی چوک او بلیلی کې مظاهره چانو تر څو ساعتو پورې لوی کامی سړک بند کړی وو، چې له امله عادي شاریان او مسافران د سختو مشکلاتو سره مخ شوي دي. په بلیلی کې و مظاهره چانو په خپل وینا کې د انجمن تاجران بلوچستان مرستیال مشر دولت خان ترین وویل چې د بده مرغه دلته بیل څه احتجاج یو ستونزه هم نه اواریږي.
دلته د خلکو زموږ د ټکس په ربور په روان دي، او ستا کار دغه دی چې ته به زما د جان، زما د مال، زما د بچانو، زما د تورسرې، زما د سپینږرې، د دې به ته ذمواره یې، تا حل په اخیستی دی. خو خبره به ته هغه ځای نه راځي عاجزانو، ما ته د سرکار را پیښه ده، او سرکار و دا ځای ته درېدلی دی چې پر دنیا پر ده بل یو شی اثر نه کوي، چې دلته دې روډ بند کړي، بیا ته یې پټاکۍ اخیستی دی. په 15 منټه کې بیا دوی را روان دي مذاکرات دي.
یادوي چې د نومبر په 15مه نېټه لس کلن ماشوم مصور خان هغه وخت د کوچ د ملتانی ملې څخه د ناصرګندو وسلوالو کسانو لخوا تښتول شوی و، کله چې هغه د کور څخه په یو سوزکي موټر کې د حفظ په خاطر د مدرسې په لور روان و. پر دې پیښه بلوچستان های کورټ لخوا هم د صوبایي حکومت و چارواکو ته امر شوی دی چې هغه دې د ماشوم مصور خان په میندلو کې خپل کردار چسپانده کړي. د نومبر په 16مه نېټه د بلوچستان های کورټ د چیف جسټس محمد اشرف خان کاکړ په مشرتابه کې درې کسیزه بینچ په راتلونکي پیښې کې د سیف سیټي پروژې په اړه رپورټ طلب کړی دی. د نامنی پر دې پیښو د حکومت لخوا ویل شوی دی چې صوبایي حکومت په صوبه کې د امنیت ټینګولو په خاطر هڅې روانې ساتلې دي. د خبره د بلوچستان سینیر صوبایي وزیر میر ظهور بلی دی د نومبر په 16مه نېټه د سرکاري ټي وي سره په یو پروګرام کې کړی دی.
حالات کو خراب کرنے والے عناصر ہیں، ان کی سرکوبی
حکومت په دې هڅه کې دی چې حالات یا امنیت خرابونکو په ضد ګامونه پورته کړي، او د بلوچستان امنیت بیرته ټینګ کړي. حکومت او امنیتی ادارې د دې مقصد لپاره په ښه توګه هڅه کوي او قربانیان یې هم ورکوي. تدونه ورده چې په دې وروستیو کې یو ځل بیا په بلوچستان کې د نامنۍ پیښې زیاتې شوې دي، ځکه چې د نومبر په 9مه نېټه د کوټ پر ریلوی سټېشن یوه چاودنه شوې وه، چې له امله د چارواکو په خبره 8 کسان وژل شوي او د 6 څخه زیات نور زخمیان شوي وو. په مړو او زخمیانو کې ځینې فوجیان هم شامل وو. وروسته د یادې پیښې ذمواري بلوچي وسلوالې ډلې بیلې یا بلوچ لیبریشن آرمی منلې وه، او خپله د کوټ کمشنر امزا شفقت د خبریالانو سره په خبرو کې زیاته کړې وه چې د کوټ پر ریلوی سټېشن چاودنه د ځانمرګې برید له امله شوې ده. دا ډول د نومبر په 14مه نېټه د بلوچستان په پښتون میشته برخه د زیارت د مانګي په غرنۍ سیمه کې د مځکې لاندې د ماین چاودنې په نتیجه کې د سرحدي عسکرو میجر حسیب او حوالدار نور احمد مړ او درې نور عسکر زخمیان شوي وو. پر دې پیښه صوبایي حکومت د زیارت او ارنایي ډپټي کمشنران هم د خپلې چوکۍ څخه وروسته لرې کړي دي، او د نومبر په 16 منځنۍ شپه د کلات په جوهان سیمه کې په یو وسلوال برید کې وو سرحدي عسکر وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي وو. د یاد برید ذمواري هم بلوچي وسلوالي ډلې بیل یا بلوچ لیبریشن آرمی قبضه کړې ده.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپريږي. د اوریدو لوستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو .com یې پته ده.
تاسو هم د اوس مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، په قبالي ضلعو کې له څو کلونو راهیسې د ځمکلاندې بمونو یا ماینونو چاودېدو له کبله لسګونه کسان وژل شوي او سلګونه نور معذوره شوي دي. په دې کسانو کې د کرمې د چرخیلو وکلن جلی حبیب هم دی چې سکال د اګست پر 28مه یې په یوه ماین چاودنه کې دواړه سترګې له لاسه ورکړې وې او یو لاسه هم پرې شوی. حبیب دا مهال د درملنې په خاطر په خبر ته نږدې په بډه بیره کې د خپلوانو په کور کې اوسي. دا چې د ماین چاودنې له وجې پر ده او کورنۍ څه تیر شوي او دوی اوس پر کوم حال دي، دا به د فرهاد شینواري په دې رپورټ کې وورو.
متبومنا مارو چلسونه نشته چخپی نشته دا وخت مایو لوش نشته دوی می سترګونه زیږشته تاسو بومنا راو بومنا مارو تاسو خخکړی دی بیا ورکه مو د زیو چو پټی ته خخکړی دی.
دا غږ د وکلن جولی حبیب دی چې په کورما چرخیلو کې سږ کال د اګست په 28مه نیټه د یو ماین په چاودنه جوبل شو. دواړه سترګې ضایع شوي او ښی لاس یې پرې شوی.
دا کوزمکې کنه خټه و کنه ما موګاټې کولو موګاټ به ونږدې شوی و جوبې ورکړی او پرې بیتن کړی.
نو بیا تاسو ولیدو
اګه دخمش وان خو چې څنګه خو خپل سترګې مې او په لور غړول سترګو باندې مې تور شپاش زه بیا ډاکټر ته ویم دوی سترګې مې ځای شوې یو لاس ما دا خو شو دې په دا د نو واکسم بیا سبق باندې عالم شو. دا سترګو زخمونه ډیر دي چې دا کله لور شي بیا بیا به تک شو کوي عمر په مطابق روغل.
جولی حبیب دا محل د پیښور په کلیوال سیمه بډبیره کې خپلوانو کرا لا نور علاج لپاره راغلی. د جولی حبیب لار 50 کلن خلوت شاه مشال ریډیو ته ویل چې دی په جماعت کې و چې د چاودنې غږی واورېد او چې خبر شو نو د ده په زوی شوې وه.
د مکه وشوه شمای چې د مکه دا وشوه بس دا به چېرته شي او ماته آواز وشي چې ستا کور کې همواره وره ویرونه کېږي جاړه کېږي چې زر کوشو ما د خپل بچی حالات ولیدن ډیر گاډ اور بس د غوا جن او شو بس مو په خبر ته بیا روان کړو خو ما سره هیڅ پیسو طریقانه و بس و د بغن ولا زبیر بابو دا خلکو دی و بل د چرخیلو ولا خلکو چې کوم دی د خزنه رو چندې وکړي بس دوره کار وشي چې غ سپیټال ته یو ورو سپیټال کې څه علاج وشي بس حکومت باندې د لا راخم وک بس پلا بار خینداد یې وکړل کنه مور خواند خو 24 کنټه جاری خو زه دا غویر کوم بس دا ډاټ ګران اور کوم یاره بس ډاکټر یې چې د غسترګي کې یو بس اخ پلانکی ډاکټر ته بیایو ډنګری ته بیایو.
خلوت شاوای ډاکټرانو ورته ویلی چې دا مهال یې د زوی د سترګو علاج امکانات نشته خو چې لوی شي هغه نه پس به بیا معاینه کوي چې علاج امکانات لري او کنه.
دل خلق پټان سره یو غتا پینډې تا او ال شپاس پاتال کې ولې چې اوس دا دغه څه طریقه نه جوړیږي د سترګو او ان شاء الله د عمر سره تعلق لري او کچوک دا سه خمره ورا سینداد سره کوینو یلو سی غراغت شي دغه ان شاء الله چې علاج وشي خو علاج په پیسو کې
اندازه امکانات شته
امکانات به کې دای شي وی خو سندستی امکانات نشته ده.
په پی خبر بډبیره کې مېشت د تیرا یو مشر بختجان پر دی وای چې په کار ده ټولو کبایلی زلون دا ماینونه پاکړل شي او امن پکې قائم کړل شي.
ټولو لا تکلیف ده کده مې سنا چې پوکي دا وړي کې مشمون دا اوس پکې وسوره خپل خپل خبره کوي دا اوس واکه دا سترګې لړلې لوس یې لړ دا د کورمې جنسی دی کوم نه ورګزی دی امن نشته ده مرخو کورمې امن نشته په تیراکه په پریدو کې نشته یاره چې امن روشي ډېر به خښ.
په کبلی زلو کې ل تیرو څو کلونو رئیس زمکی ماینونو چاودې دو لوجې په لزګونه کسانو خپل ژوند له لاس ور کړای او ګڼ شمیر پکې مزدور شوی. د کبلی زلو لسی وګړي وای چې دا زمکی ماینونه د تیرو جګړو او لوالو پر ضد د پوځي عملیاتو په وخت خخکړل شوی وو او لدې زینو دوی کډ کډې وی خو چې وس بیرته ورستانه شول نو دې مشکل سره مخ شوی. د پاکستان د پوز د اطلاعاتو ادارې ISPR تیر کال 2023 کې ادعا کړې وه چې د قبایلی زلو خواوشا 15% برخه لدې زمکی ماینونو پاکه کړې او دا کار دوام لري. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورني او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
اوردونکو په خبر کې د ماخام شپږنیو بجې شوې د خبرونو لنډیز درته اورو. پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او صنعتونو ګډې خونی د خیبر پختونخوا حکومت هغه اقدام غندلې چې لارې له افغانستان سره د تجارت د انفراستراکچر ډیولپمنټ سیس په نوم 2% نوې مالیه لګول شوې ده. اتحادیه وایي په داسې حال کې چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت ورله مخه کم دی، د عملیه به نور هم اغیزمن کړي. دا خبر د یادې خونی مشر جنید اسماعیل ماکډا نن مشال اډو ته کړي. بلخوا پختونخوا کې د کسٹم کلیرنګ ایجنټانو اتحادیې مشر مجیب شنواری هم نن مشال اډو ته وویل چې دا مالی افغانستان او منځنی ایسیایی هیوادونو سره تجارت خراب کړی دی. د خیبر پختونخوا حکومت د دې اعتراضونو په جواب کې لا تر اوسه څه نه دي ویلي. جماعت اسلامي وایي په باجوړ کې د دې ګوند یو مخکښ او کاروباري شخصیت حمید صوفي د وژنې ضد احتجاج به نور هم پراخوي. دا خبر د خیبر پختونخوا لپاره د جماعت اسلامي مرستیال امیر او پخواني صوبایي وزیر عنایت الله خان نن مشال اډو ته کړی. دا لغه وروسته چې وسلوار د نومبر پر 14 ماښام مهال د باجوړ په عنایت کلا کې د جماعت اسلامي او ځایي سیاستوالو او سوداګرو د ټولنې پخوانی مشر محمد صوفي محمد حمید صوفي وواژه. د دې وجنې پړه داعش منلې خو عنایت الله وایي چې د دوی دعوه د پاکستان له ریاست سره ده. د بلوچستان پر اړه بل شوې ټولګندیزي غونډې تور پورې کړی چې حکومت او امنیتي ادارې د هغې صوبې د خلکو د ژوند او مال په تحفظ کې ناکامه شوي دي. دا غونډه پرون په کوټه کې جماعت اسلامي جوړه کړې وه. دغه ګوند صوبایي مرستیال مشر عبدالکبیر شاکر مشال اډو ته وویل چې د بلوچستان امنیتي حالت ورځ تر بلې خرابېدو خواته روان دی. خو د بلوچستان حکومت په وار وار ویلي چې د وسلوالو پر ضد د پوځ عملیات روان دي او دا چې هم د هدف یې د صوبې د ولس خوندیتوب دی. او د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر اندری سیبها نن ویل چې روسیې پر هیواد د خپل هویت تر ټولو لوی هوایي بریدونه پیل کړي دي. نوموړي زیاته کړه روسیه د پیلوټ الوتکو توغندۍ او بریدونه په وسیله د هیواد په ښارونو کې د انرژۍ زیربناوې او نور ملکي ځایونو په نښه کوي چې دې کار د ته خبره ګاونډي هیواد پولینډ اړ کړی چې ژر اوکراین ته جنګي جت الوتکې ورکړي. مشال لري ولن خبرونه اوس یو بل موضوع د چین ولسمشر شي جن پینګ د امریکا ولسمشر جو بایدن ته ویلي چې هیواد د امریکا له نوې انتظامی سرکار کولو ته چمتو دی. د مشرانو د نومبر پر 14 د آسیا پیسیفیک اقتصادي همکارۍ سرمشریزي په څنډه کې سره لیدلی. ولسمشر بایدن بیا ویلي چې په تیرو 4 کلونو کې د امریکا او چین په اړیکو کې لوړې ژورې راغلي خو په ټوله کې د دواړو هیوادونو اړیکې باثباته پاتې شوې دي. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د سپینې مړۍ د خبر پاڼې لمخې بایدن په خپلو څرګندونو کې د دواړو هیوادونو د خبرو اترو اوږدې سابقې ته په اشاره وویل. دا خبرې د ناسمو محاسبو مخه نیسي او ډاډ ورکوي چې سیالي د شخړې په لور نه ځي. ولسمشر بایدن زیاته کړه په تیرو 4 کلونو کې دوی تل سره همغږی نه وو خو د دوی خبرې اترې تل رښتینې او روښانه وي. په ورته وخت کې د چین ولسمشر شي جینګ پینګ د دې خبرو په پیل کې د دواړو هیوادونو په 4 کلونو اړیکو تبصره وکړه او ویل چې دې اړیکو سره لدې چې لوړې ژورې لرلې خو باثباته او له ګټورو خبرو او همکاري سره ملې وي. دواړو مشانو له خپلو علني څرګندونو وروسته په خپل منځ کې غیر علني خبرې وکړه. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان په وینا بایدن د چین د ناعادلانه اقتصادي اقداماتو او د جنوبي سمندرګي د مسایلو په اړه خپلې اندېښنې وړاندې کړې. ټاکل شوی دی چې د چین او امریکا د مشرانو له دې کتنې شاوخوا 2 میاشتې وروسته ډونالډ ټرمپ د امریکا د نوي ولسمشر په توګه کار پیل کړي. ټرمپ ژمنه کړې چې د چینایي تولیداتو په وړاندې به سختې تعرفې وضع کړي. شی جینګ پینګ له جو بایدن سره په خپلو خبرو کې ټینګار وکاو چې د چین لپاره له امریکا سره د باثبات سالم او ټینګو اړیکو د ساتلو هدف نه دی بدل شوی. هغه پرته له دې چې د ټرمپ نوم واخلي وویل چین د امریکا له نوي حکومت سره د اړیکو ساتلو، د همکارۍ زیاتولو او د اختلافاتو د مدیریت لپاره همکارۍ ته چمتو دی. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپل انتخاباتي مبارزه کې ویلي و چې د لومړی امریکا امریکا پالیسی په چوکاټ کې به د چینایي توکو په وارداتو 15% تعرفې وضع کړي. دا شمنه د چین له مخالفت او انتقاد سره مخامخ شوې وه. ترامپ د خپلې کابینې لپاره هغه کسان غوره کړي چې د رویټرز د راپور له مخې د چین سخت منتقدان دي، لکه د بهرنیو چارو وزارت لپاره مارکو روبیو او د ملي امنیت د سلاکار په توګه مایک والز. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې ګڼ امریکایي شرکتونه لکه نایکی او واربی پارکر په چین کې د خپلو سرچینو د بدیل په لټه کې دي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان ویلي چې د بایډن د ادارې چارواکي به د ټرمپ ټیم ته دا خبره ورسوي چې د هغوی د بهرني سیاست اصلي ننګونه به احتمالا له چین سره د سختې سیالۍ مدیریت وي.
دا مشال ریډیو دا.
کینیډا هغه 19 افغان کډوال بیرته افغانستان ته لیږلي چې په کینیډا کې د پناه غوښتنې کیسونه رد شوي ول. دا کسان تیر کال افغانستان ته استول شوي خو د ډیپورټ کېدو رپورټونه اوس خپاره شوي دي. د کینیډا حکومت ویلي د 19 تنه د کسان په خپل خوخه افغانستان ته ستانه شوي دي. غوی په دې اړه نور معلومات نه دي ورکړي چې په دې 19 کسانو کې څو نارینه ښځې او ماشومان شامل ول. خو دومره ویلي چې د کسانو ته په افغانستان کې امنیتي ګواښونه نه ول. نور معلومات په دې رپورټ کې.
کاناډا د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته نن د سهار افغانان ریپورت کړي دي چې په دې هیواد کې د پناه غوښتنې کې سونه رد شوي وو. کاناډایي رسنۍ سی بي اس پرون د اکتوبر 14 د کاناډا د سرحدي خدماتو د ادارې په حواله راپور ورکړی چې دا کسان په 2023 کال کې افغانستان ته استول شوي دي. د ادارې وړاندې ویلي نونس تنه ریپورت شوي کسان په افغانستان کې له امنیتي ګواښونو سره مخ نه وو. د کاناډا د سرحدي خدماتو ادارې د دغو افغانانو د هویت او په دې اړه چې څومره ښځې پکې شاملې وي څه نه دی ویلي. د ادارې وړاندې ویلي د افغانان په خپله خوښه بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. د کاناډا فدرال ادارې په 1994 کال کې د افغانانو لپاره په دې هیواد کې د موقتی پاتې کېدو یو فرمان ورکړی و چې پر بنسټ یې په دې هیواد کې تر هغې افغانان پاتې کېدلی شي څو په افغانستان کې وسلوالې شخړې، چاپېریالي ناورین او هغه شرایط له منځه لاړ شي چې د ملکي وګړو لپاره ګواښ جوړوي. دا سی بي اس په خبره د دې فرمان پښتون سره کاناډا د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته چې له بشري حقوقو څخه په سرغړونو تورن دي پناه غوښتونکي ورستانه کړي دي. په کاناډا کې میشت افغانان د کاناډا د حکومت د پریکړې اندېښمن کړي دي. په کاناډا کې میشت افغان خبريال او د کډوالو د حقونو فعال برېښنا نظریه زده رادیو ته ویل
په تیرو دریو کلونو کې د لومړی ځل دی چې د دومره افغان کډوالو د ایستلو گزارش په رسمي توګه خبريږي. د کاناډا د ایمیګریشن د قانون پر اساس یوازې داسې کسان د دې هیواد نه شړل کیږي چې په جنایي جرمونو، د بشري حقونو د نقص او یا د انسان د قاچاق په کیسونو کې دخیل وي. خو د دې افغانانو په هکله ډېر جزئیات نه د خبر سوي تر اوسه.
لا موضوع یو بل به خبري سرچینی چې نه غوښتل نو موغږی پر راپور کې خبر شي. زده رادیو ته ویل زیاتره هغه کسان چې په کاناډا کې پروستي او کلونو کې د پناه غوښتنه رد کیږي هغه کډوال دي چې په امریکا یا نور اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنه رد شوي او بیا کاناډا ته راغلي دي. بل پلو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ریچارډ بینټ د کاناډا په حکومت غږ کړی دی چې د اروپا په څیر دی له ګواښ سره مخ په ځانګړي توګه افغان ښځو ته پناه ورکړي. اروپایي ټولنې د همدې کال په پیل کې پریکړه وکړه چې افغان ښځو ته د هغوی د جنسیت پر بنسټ پناه ورکوي. د کاناډا حکومت له 2014 کال راهیسې افغانستان ته 2 تنه هغه افغانان ریپورټ کړي چې په دې هیواد کې د پناه غوښتنې رد شوي وي. د کاناډا د حکومت په خبره په دې منځ کې واو یا تنه په خپله خوخه بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. لا دې وړاندې د جرمني د حکومت د کورنیو چارو وزارت د اګست په 13 28 افغانان چې د دوی په خبره په دې هیواد کې په بیلابیلو جرمونو تورن وو په یو چارټر الوتکه کې افغانستان ته استولي وو. د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر د خپل هیواد پارلمان ته په یوه وینا کې ویلي وو ډېر ژر به له جرمني نور پناه غوښتونکي هم افغانستان ته واستول شي. کاناډا افغانستان ته د افغانان په داسې حال کې ریپورت کوي چې هلته له واکمن طالب حکومت سره هیڅ ډول ډیپلوماټیک اړیکې نه لري.
مشال رادیو ته غواګیاست او زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
د پاکستان حکومت د ناقانونه وی پی این چې ورچوال پرائیویټ نت ورک ورته وای دا غید تړلو پریکړه کړی دا حکومت بیان ده چې ترګر د تل شو ویب سایټونو د کتلو یو بل سره د انټرنیټي رابطو لپاره وی پی این کاروي. خو ځینې شنونکو دا حکومتي ګام غندلې وای چې لارې نه یوازې د خلکو د اظهار د ازادۍ حق ترل کېدای شي بلکې دا کار به د هیواد پر تجارت او تعلیمي چارو هم بد اثر پرې باسي. د راشد خټک رپورټ ورو
د پاکستان حکومت د نکنونه وی پی این یا ورچوال پرایویټ نتورک د تړلو پریکړه کړې ده. په 15 نومبر د کورونا چارو وزارت پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټی ته په یو لیک کې ویلي دي چې ترګر د وی پی این په مرسته خطرناک پرتشدد او غیر اخلاقی ویب سایټونو او مواد ته لاسرسي لري، د یو بل سره تماس نیسي او بیا په ملک ترګری کوي، ځکه باید وی پی این وتړل شي. وی پی این دغه انټرنیټي موادو او ویب سایټونو ته لاسرسي لپاره کاریږي چې حکومت لخوا بندیز پرې لګول شوی وي. په پاکستان کې په ایکس یعنی پخوانی ټویټر هم بندیز دی او د وی پی این نه بغیر نه خلاصيږي. وی پی این د بندیز سره په نورو ویب سایټونو سربېره خلک د ایکس کارولو نه هم بې برخې شي. اسلام آباد کې د میډیا ماهر او د نمل پوهنتون ډین ډاکټر خالد سلطان د حکومت پریکړه غندلې ده او دای د خلکو د اظهار په ازادۍ د قدغن لګولو هڅه ګڼلې ده. هغه په دې حق له یو پښتنې په ځواب کې مشال رادیو ته وویل
حکومت طرف جکم دا اقدام دیا جکم پروپوزل دے کما آئیڈیا دا دا غیر مہذب معاشرے عکاسی دا دنیا کے نن سبا ٹول کا سبق دے کا بزنس دے کا کاروبار دے کا کم یو ارتھ دا جوند توالے اغا دا دا انٹرنیٹ یا دا میڈیا پر ذریعہ کی گی اور دا غشی بندول دا پاکستان منگے اور ڈارک احتبیا واپس بوزی دنیا کے پا معاشرے کے با بدی بمی اور خوالے بمی تو خدا نے شکلو چے ایبسلوٹلی بدی بالکل ختم کی خلق دے صرف خخ کار کئی دا دوالا پکار دی اور دا با خلق ڈیسائیڈ کی چے منگے پارا سب پکار دی ان یو میڈیا ایکسپرٹ پر ہیس بزبتا اوس داوم چې ودا سه اقدام دی کنه چې دې په هر سطح باندې د ری خلاف आवाज پورته کول پکار دی.
اسلامي نظریاتي کونسل هم د وی پی این کارول ناروا او غیر شرعي بلل دي. په یو خبر پانه کې د کونسل مشر علامه ډاکټر راغب حسین نعیمی ویلي دي چې د قانون او غیر اخلاقی مواد قتل د پر د وی پی این کارول ناروا دي او ریاست دا حق او واک لري چې دا وتړي. پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټی هم په 15 نومبر په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې دوی په ملک کې تر اتو لکو زیات غیر اخلاقی ویب سایټونه تړلې دي. په خبر پاڼه کې ویل شوی دي چې په ملک کې تر 40 میلیونو زیات خلک په یو ورځ کې دغه ویب سایټونو کتلو هڅه کوي. خو په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایریکټر نیوز او تجنګار مبارک علی مشال رادیو ته ویل چې دا په اصل کې په ټولنیزو رسنیو په حکومت او نورو ادارو کې دونکو نیوکو د لارې نیولو هڅه ده.
نا اهل خلق چې کله اختیار کې راشي نو هم دغه رنګ حرکتونه کوي. اولې پابندي ولګول په انټرنیټ باندې او په ایکس باندې، بیا دا غې نه پسو چا چې لکه د وی پی ان استفاده کوله د وی پی ان د لارې هغوی خپل مات ګډ کار روان کړو هغه باندې لکه د پابندي خبره ده. داسې خو کوي کله دا ستاسو په خیال باندې علاج هم دغه نو بیا خو دا لارې کوسی دا سړکونه دا غټه چې کوم دینه تګلارې دا هم بندې کوي، ځکه چې د شتګر په دې لارو په دې سړکونو باندې راځي او کوي نو خپل استعداد د سیوا کې کده شتګر دا یا چې کوم په معاشره کې لکه منافرت سیوا کې دا هغه خلکو د مخنیوي لپاره دی خپل استعداد سیوا پابندي لګول دا حل نه دی. د خبرو
د پاکستان د پوز مشر جنرال اسیم منیر هم په 15 نومبر په اسلام آباد کې د مرګل ډایلاګ په نوم یو غونډه ته د وینا په مهال په ټولنیزو رسنیو د دروغو او ناسمو خبرونو خپرېدل یو لوی ستونزه وبلله. په پاکستان کې د فروری د 18 نیټې راځي په ایکس نه اعلان شوی بندیز لګیدلې ده. پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټی د وی پی این د رجستر کولو لپاره د 3 نومبر اخیرنۍ نیټه ټاکلې ده. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
د مومند دوه کروندګر چې څو کال په خوا به کوکنار کرل اوس غواړي د نورو فصلونو د کرلو بندوبست ورته وشي او د غیله لپاره سنتیاوي هم ورته برابر شي. دوی وایي که څه هم د کوکنارو ګټه زیاته و خو دوی د حکومت له وینا سره سم د غیله کرلو لاس په سر شوي دي. دا کروندګر زیاتوي چې په تیرو وختونو کې د کوکنارو نه کرلو په بدل کې تخمونه کیمیایي سرې د کروندو اوزار ورکول کېدل خو اوس هیڅ مرستې ورسره نه کیږي. په مندو کې د زراعت محکمې یو افسر بیا وایي چې د کوکنارو نه کرلو په بدل کې به کروندګرو ته یو شمېر غیر حکومتي ادارو سهولتونه ورکول خو هغوی اوس خپلې مرستې بندې کړي دي. د البته زیاته کړې چې حکومت اوس هم له زمیندارو سره د ارزانه تخمونو کیمیایي سرو او نورو توکو په مت کې یو څه مرستې کوي. د شانواز ترکزي رپورټ اورو.
د مومندو کروندګر وای تیر وختونو کې د اپیمو په بدل کې ورته تخمونه کیمیایي سری او د کروندو اوزارونه ورکیدل خو د ډیرو کډونو راسه ورته هیڅ یو دغه شان سہولت نه دی ورکړی شوی. اپیم یا کوکنار چې د مومندو په غنو تاثیرونو کې شاو خوا شل کال وړاندې کړلی شو د حکومت په وینا یې کروندې وس بندي شوی. ګل شاه صافی د لکړ وسیدونکې یو ځای مشر دی، هغه مشاد لري ته وویل
هغه اپیم د سیو پسلو چې هغه په یو اکل باندې چاو کار نو د 500 کلو د غنمو برابر پیداوار به ورکاو. دا غی نروسته بیا حکومت پاکستان په دې قومونو باندې زور راوړو جرګی وکړل او د مراتو پیشکشونه وکړل چې باید تاسو ر دې فصل نتیر شي او دې بدل کې به تاسو ته منګه غنم درکو جوار بدرکو تخمونه بدرکو دا غی د پاره چې کم کار دې خاوري دې بدرکو هغه څو وخت د پولیټیکلې په نظام کې منګه ته 5% خلکو ته سنا څو تخمو یا کاد ملاوی دو منګه حکومت نه دغه مطالبه کوو چې باید خپل وادو باندې کلک شي.
د محمودو اته تحصیلونه دي تر ټولو ځت کوپنار په انبار او پلانګار کې کېدل ولې تر دغه علاوه به یا کون میچنه پندیاله لکړو خوایزو او بایزو که هم غټ شمیر کې کوکنار کړل شو حلیمزو تحصیل زیات غرایز دي نو هغه تلبه کروندې کمې وي. د محمودو په پلانګار تاترین او تورتم نو میسم کوم لاس کلوړان دي هم دغه وخت فاټا انتظامی چارواکو مشاد رډو ته ویلو دغه سیمو کې کوکنار هر کال دوی په ډنګونو وهي او فصلې ختموي. دا چې د انبار کروندګر هم د کوکنار په بدل کې د کروندو سہولتونه غواړي. مقصود خان د انبار وسیدونکو دی هغه وای
2010 پورې به چې کوم کوکنار خلکو کرل هغه دی حکومت په زور بند کړل په دې عوامو باندې په کار چې دوی له سره سرکاري ورکولې دوی له غنم تخم سرکاري ورکولې د سبزیانو تخمونه سرکاري ورکولې دلته دفتری کولاو کړی وای.
په محمود کې چې کوم وختونه کې کوکنار کرل شو د حکومت په وینا د بندخ سره کاروندګر ته ځینې تخمونه یا بیا نور سہولتونه ورکېدل خو د ډیرو کلونو راهسي هغه سہولتونه اوس بند شوي. د محمود مغربي تحصیل بایزای چې د ډیورن په کرخه آباد دی هغه ته هم کاروندګر غواړي چې حکومت دې ور سره مرسته وکړي. د بایزو اول کلیوال کونسل بلدیاتی چیرمن ملک نورالله مومن مشاد رډیو ته وای دی خو نه دی خبر چې ګینه د کوکنارو په بدل کې مرسته وس هم راضي او کنه خو که راضي هم نو د په خبره نه خو په خوا او نه ورته وس ملاو شوی.
په بیزو تحصیل کې خو افیم په مکمل توګه باندې بند شوی دي مونږ غنم کرو خو د 100 کالو رئیسی مونږ سره دغه وادي کیږي او تر اوسه پورې مونږ سره هغه هیڅ قسم حکومت د طرف نه سمرسته نه ده شوی. نو حکومت له پکار ده چې یو خو مونږ ته دغه کیمیاوي سری چې کمی دي دغه په وخت راوړي بیزو تحصیل ته او یا کسان کونسلر دی مونږ سره هغه ته والے کوي یا دوی په خپل باندې تقسیم او یا دغه سی تخمونه
دا چې د حکومت لخوا د کوکنارو په بدل کې کروندګرو سره اوس هم کوم رقم رسته کیږي او کنه. مشاد لري هم دغه پښتنه د محمودو د زراعت محکمې زرعی انسپکټر وارث خان نه کړی
نو وخت کې مختلف پروجیکټونه براتلل او د ډیپارټمنټ په تر باندې با هغه ته مختلف سیزونه ورکېده چې د ذمہدارو کې اویرنس پیدا شي چې د ازمکه یوازې اپیم نه دا د ازمکه مختلف سیزونه کوي سہولتونه چې کم دي نو مختلف تحصیلونو کې منګه سناس سیډ ورکو کاغه غنم وی کاغه ټماټر وی کاغه مرچکی وی خو هغه ډیر په محدود پیمانه باندې وی.
وارث خان زیاته کړه دا وختونه د زراعت محکمه دغه کاروندګر لپاره ارزانه بیا د تخمونو کیمیاوي سرو او د ځمکه د هوارول لپاره د ټریکټرو او نور اوزارونو تنظیم کړي او کاروندګرو له د خفصلونو د زرغونولو لپاره تربیتونه ورکيږي باید حقوی تر استفاده وکړي. شانواز ترکزه مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا
د خیبر پختونخوا د نوخار پولیسو د مېرمنو او د ماشومانو د خوندیتوب لپاره یو نوی او ځانګړی یونټ یا یو نوی څانګه پرانستې ده. د پرانستې پر مهال د صوبې د پولیسو مشر اختر حیات کمر وویل دا څانګه به د مېرمنو ماشومانو د جنسي او نورو زورونو د رپورټونو ترلاسه کولو وروسته چټک اقدام کوي. د یونټ عمله په خزو مشتمل ده او د پولیسو په وینا دا کار د شکایت کوونکو مېرمنو د اسانۍ لپاره شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په وینا د روان 2023 کال په لومړی او څلورو میاشتو کې هم په نوخار کې له شپږویشت مېرمنو سره د جنسي زورونې پیښې رپورټ شوې دي. د خالدې نیاز په رپورټ کې تفصیل اورو.
د نوخار ضلع پولیس مشر اظهر خان ویلي د یونټ جوړولو مقصد خزو ته یو پلیټ فارم ورکول دي چې کچري دوی باندې تشدد یا دوی سره زیاتې وشي نو چې دوی د دې خلاف اسانه سره رپورت درج کولای شي. د زیاته کړې ده د یونټ ته ټول ضروري سہولتونه ورکړې دي
چې سونه درخواستونه راځي دا غي به ای ټاګینګ کیږي او هغه به بیا رستو دا غي باندې به قانوني کاروایی کیږي او هغه به مونږ ته په ډیلی بیسس باندې رپورت ډی پی او افس ته پټ کیږي. دا چې کم دی نو دې ته مونږ یو خاص ډیډیکیټډ ګارډ هم سرکاري مختص کو د دې لپاره چې کم میډیکل لیګل ابلیګیشنز دي یا موقع ته ریسپوند کول شي نو چې د هغه د پاره دا اویلیبل وي او دا میډیکل لیګل ابلیګیشنز د پاره غي هسپتال ته رسول شي یا که څه کال دی سنټر ته موصول شي نو چې کم ځای کس جرم رواني نو چې الته رپورٹ کول شي زمونږ سټاف.
د پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز د زنانو مرکزی ونګ صدر او پخوانی د صوبای اسمبلی غړي سومی فلک نیاز په دې اړه مشال ریډیو سره خبرو کې اوې دا یو ښه اقدام دی. دا وایي د یونټ سره به خزی د دې جوګه شي چې خپل شکایت دلته درج کړي. دی زیاته کړې ده کچری یوې خزی سره جنسی زیاتې کیږي یا نور تشدد پکیږي باید دا د دې خلاف آواز اوچت کړي او د کورنۍ خلک هم د دې ملاتړ وکړي.
نو کومګه هغه مسله په کور کې او یو نو زمونږ مشران چې کمی کا زمونږ مورې کپلاری ک د فیملی ار مشر وینو هغه خبره دومره لوی کی چې الٹا اوماغه کس را گیر کی چیرې دا مسله به تاسو کی وي. زما خاص کر والدین ته دا خواسته چې مهرباني وکړي خپل بچو سره دا غي مسلې خلکول کوشش وکړي دا غي چې تاسو سره کوم خبره کوي دا غي هغه سره پورا مطلب انډرستانډینګ پیدا کی خپل کی د خپل بچو منس کی چې تاسو سره خبره شیر کړي چې صدا سه مسله وي چې تاسو سره شیر کیږي نو دا غي بخل روزي چې دا کوم خبره خل نه روزي نو هغه به ظاهره دا هغه به جرایم بم زیاتی.
د پاکستان د انساني حقوقو قومي کمیشن شمیرو تر مخه کال 2000 شلم کې نوخار کې نه خصوصا سره جنسی زیاتې شوه. کال 2000 یوشتم کې د غشمیرا سلور وا. کال 2000 دویشتم کې نه ولی درویشتم کې سلور خزی د جنسی زیاتې ښکار شوې دي. کمیشن مطابق دروان کال اولنې سلور میاشتو کې نوخار کې شپږ ویش خصوصا سره جنسی زیاتې شوه دي. خالد نیاز مشال ریډیو پی خبر.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړی اورئ.
د پاکستان حکومت ورستو کې د چایو د پتو به هم لړې کړې دي. د چایو کاروباریان وایي ملک تل بهر د چایو پر واردې دونکو پتو حکومت زیاته مالیه اخلي او همدا وجه ده چې دا غو به په بر روان دي. د دوی په خبره 13 نه د چایو د 1 کیلو پتو به 1400 روپیا خو اوس 2000 ته پورته شوی. دا په خبر زینو سدونکو وایي له چای پرته گزاره ګرانه ده او که د پتو نرخونه نور مخیږي نو دوی ته به ژوند کول ستونزمن شي. عظمت علی شاه معلومات راکوي.
دا پاکستان وفاقی حکومت د چایو د پانو په نرخونو کې د کیلو په سر 300 روپے سیواواله راوستي. د کومې راستو چې د چایو د پانو د کیلو نرخ له 1900 روپو سیوا شوې دي. د دکاندارانو په وینا چې 13 نه د چایو د پانو نرخ 1400 روپے وو کوم چې د یخنه دراتلو سره سیوا شوې دي. د کاروباریانو په وینا چې د چایو په پانو باندې حکومت لمخ کنا 30% جنرل سیل ټیکس اخلي او که حکومت د چایو په پانو نور د ټیکسونو پریکړه واپس وانغستا نرخونه به نور هم سیوا شي. په مردان کې د چایو کاروبار کوونکی هدایت خان مشال ریډیو ته ویل چې په نړۍ کې هر اونۍ دوه ورځې د چایو د پانو بولی کیږي او د طلب په نسبت د هغې نرخونه مختص کیږي.
د چایو چې کوم دنو په هر منډے او ټیوزډے په کینیا کې د دې اکشن کیږي په ډالرز کې نو کو الته ریټ خو وتلو نو بیا اوور آل چې کوم دنو ریټ اپ ډاون کیږي دغه سره. د چایو مختلف کیټګریز دي نو د دې یکسار ریټ منتخب کیدی نشي. بل د دې غټه وجه چې کوم دې د مارکیټ ډیمانډ ان سپلای دا په وینټرز کې چې کوم دې د چایو ډیمانډ ان تهای ډیر وی او سپلای ور پس چې کوم دنو اغه چې سونه لوکیږي نو دونه هم اغه سره چې کوم دې د ریټس کې خو کافی انکریز راځي. ټیکسس سره چې کوم دې اوم بده باندې مطلب ریټس کې اپ ډاونز کیږي.
ملګری ملتونو د روان کال د نومبر په میاشت کې په خپل ویب پاڼه خپور کړی او سیړنې کې ویلي چې د چایو د پانو او د کافي د زیاتو نرخونو لوجې په نړۍ کې د خوراکي شیانو لګښت له 2 ټریلیون ډالرو سیوا شوې دي چې پکې نیم لګښت د چایو د پانو دی. اداره وایي چې په 13 کالو کې د چایو د پانو په نرخ کې 45% زیاتوالی راغلی کوم چې به روان کال 10% نه سیوا شي. اداره وایي چې په 1300 کلونو کې د چایو په استعمال کې 50% زیاتوالی راغلی. د پیښور اوسیدونکي محمد یحییٰ مشال ریډیو ته ویل چې چای د هغوی په خوړه کې ضروری ده. باید حکومت دې د خوراکي شیانو نرخونه ټیټ کړي.
د ورځې سلور 50 ټایم او چیس کم نو بس حکومت خورات دا هم ګران کړه چې اوس درې سلور ټایم خو چې ډېر مشکل شو. حکومت لیدا په کار ده چې په دې باندې روکتا مو شي.
د پاکستان بورډ اف ریوینیو وای نړۍ کې پاکستان په زیاتو چایو استعمالونکو ملکونو کې په دریم نمبر دی. د پاکستان د شماریاتو ادارې بیورو آف سټیټسټک د کال 2023 د یو راپور تر مخه پاکستان کې ډومبېش په ګمیاشتو کې د سلور نوي ارب روپو د چایو پاڼې استعمال شوې دي. په پېښور کې ډاکټر اظهار مشال ریډیو ته وایي چې د زیاتو چایو استعمال په انساني بدن کې ځینې ناروغۍ هم خپروي.
د چای مختلف قسم نقصانات او فائدې دواړه شته، او بل طرف ته زموږ د ثقافت یو حصہ هم ده. کمل مرزین او هغه ته چای کا آفس دفتر تا سوک راضی نو چای کا دیو میٹنگ کی گی نو پاگے پاخر کے چای چای چکم دے آگے کی کیفینی کیفین زمونگ وجود ایکٹیو ساتی ہو ددے نقصان دا دے چی ددے سر بندہ عادی کی گی یا ایڈکٹ کی گی. دویم کداونگ پن ہر خیٹا بانی وسکو نو منگ تا دمائدے السرز یا اسٹمک السرز یا گیسٹرک السرز چکم دی اغاوم کئی.
دا نیشنل ٹی ریسرچ سنٹر دا کال 2023 دشمیرو تر مخا پاکستان کې هر کس په کال کې یو کیلو د چایو پاڼې استعمالوي. راپور کې ویلي شوی چې د کال 2012 نه د کال 2014 پورې په ملک کې د چایو په استعمال کې 15% زیاتوالی راغلی، او په کال 2022 کې 4.8 ټن د چایو پاڼې استعمال شوی. ریسرچ سنټر وایي که د چایو استعمال هم داسې روان وي نو په کال 2020 پورې به د چایو استعمال د 1.20 ټن سیواشي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
ډیورنډ کرښه ته څیرمه د ګربز ولسوالۍ د ژورې سیمې اوسیدونکي وایي د ژوند له بنیادي اسانتیاو بې برخې پاتې شوي دي. دوی د څښاک، پاکې اوبه، روغتیایي خدمتونه، د ماشومانو د زده کړو لپاره ښوونځي او د کرنې لپاره د وړو بندونو تړل د خپلو مهمو اړتیاو په توګه یادوي. د ژورې سیمې په بلور کې د میرامشاه، سیدګی، خرڅین او فقیران سیمې آبادې دي. تفصیل د نجیب الله الوخیل په رپورټ کې ورو.
د خوست د ګربزو سرحدي ولسوالۍ د لری پرتی سیمې ژورې، ځوان شورا، خرقای، کڅکای، سنځلې او شودې ککلی اوسیدونکي وایي چې د دوی د سیمې رغونې او د خلکو لپاره هغه د ژوند د اړینو اسانتیاو برابرولو ته پام نه دی شوی. دوی وایي د حالت نه یوازې د دوی سیمه له پرمختګونو بې برخې پاتې کړي، بلکې د خلکو ژوند هم له ستونزو سره مخامخ دی. په ژوره کې یو ځایي مشر محمد جمیل مشال راډیو ته ویل
بستا په غرینه کې چنه دي خوی بواسای د واجه میر د چلې بنستا کاتینا ستاره څنګه خو د بواسای د واجه چې کې می دی میږي بنستا دا دوله بوتره بچای چې کې ما دوی مشتره کومه کته نه دی شوای.
د ګربزو د جوړې سیمې او د دې ځای د نګدی کلی اوسیدونکو چې د خیبر پختونخوا د میرانشاه سره په څنګ کې اوسېږي، روغتیايي خدماتو او دوا درملو ته هم لاسرسي نه لري. د یاد سیمې یو اوسیدونکو ګل نایب خان وایي دوی اړ دي چې په همدې اوګده او خرابلاره خپل ناروغان خوست خارته ورسوي.
وند کلی چې څومره ته حساب کې دغه کلی کې به هی کلینیک غنښته دا میر وو ولسوالۍ تدریمي یا مرکز تدریمي ولایت درې درې نیمه ګمټه ګاډي مزال دی. د تاسو خپل ولدل په دلیار کې کچل یار دو خلک ډېر زیات مشکل دی، دغه نه ډېر زیات تکلیف دی.
لومړنۍ یو زده کړو ته د خلکو لاسرسی د اوس وخت له مهمو اړتیاو ګڼل کیږي، خو د ژورې او شاوخوا سیمو ماشومان له زده کړو هم پاتې دي او نالوستي لویږي. د ژورې نږدې د ځوان شورا کلی اوسیدونکي شالی دویل
میږ د حکومت نه دا غوښتنه ده چې مشک د افغانستان د غمل کې د خوري باید مش د زر 1500 مشومون نه د دستریږي چې د مقصد خپل یونم نشي لیکلای به سواد استر شي د خو ملک ته لوی نقصان دی.
د ژور شاو خاصم لوی کڅ او پریمانه زمکی لري، خو اوسیدونکو د خپل زمکو د وبول لپاره دوامدار او بن لري. یو تنځای اوسیدونکو عبد الله پدی اړوي
او ډیر ستر کسینه لري په زرینه جربم زک لري او به وغرای ځای بشتا خو دیم ته میش ډیر ضرورت دی. ک دیم چری میش ولري او بیا میش تا علاقات ډیر پیدا حاصل شي.
بلوی ته زوی چارواکی د ګربز ولسوالۍ د ژورې د سیمې او د ځای ته د نګدی کلیو د اوسیدونکو ستونزې او غوښتنې پر ځای بولیا وایي چې د دوی اړتیاوې به تر اړوندو ادارو ورسوي. د فرمانونو او حکمونو د تعقیب او نظارت ادارې ځای مشر لال محمد گوهر وایي
موږ هم یو مسول په صفت باندې ان شاء الله خپل مشرانو ته غږ رسو، د ولایت له ادارې سره شریکو، ان تر مرکز پورې به دا غږ رسو چې له دې خلکو سره چې څومره کولای شي همکاري باید وکړ شي، مکتبونه ورته برابر شي، تعلیمی سلسله ورته زیاته شي.
یاد دیوی د ژوري او نګدي کړیو د اوسیدونکو پشان د خوست په صبرې او تریزي او باک مساخیل او قلندر او سپيري ولسوالیو کې هم غني داسې مشته چې اوسیدونکو د ژوند لومړنۍ او ارتیاو به برخي دي او لدې کبله لشته ستونزو کړیږي.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. مونږ تر اوسه 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. لمشال رادیو سره ملګری شئ.